درنو اوریدون که السلام علیکم وست پا افغانستان که ده ماسپشین دوی بجیده دازالی راژیو دیخ پرونی تمو زیس متساروان هرکل ایکم پا دی ساعت که ترشناس من لنده پروگرام درو خلومنای ده دی ساعت خبرو نواوری ده امریکا ده بحرنو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداره ورکره چه هیواد بایده طالبانو پرمشانو ده القایده شبکه بنسدگر اسامه بن لادن پرتله لالوی جایزه وټاکی. نوموړی پرون ناوخته د دلوی په شپږمه نیټه په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل اوس یې واورېدل چې طالبانو تر راپور شویو شمیرو زیات امریکایي یرغمل نیولی دي. که دا خبره رښتیا وي دوی باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سمدستي یوه ډېره ستره جایزه وټاکي، شایي له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره یې ټاکلې وه. په امریکا کې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ د طالبانو د خپل یوه غړي خان محمد د خوشي کېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان راین کوربیټا او ویلیام مکنټي آزاد کړل او هغوی امریکا ته ستانه شول. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره ردوي. طالبانو تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغه ګواښ په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن سهار یک شنبه په کابل کې له طالب چارواکو سره ولیدل. د ایران د مهر نیمه دولتي خبری آژانس د راپور له مخې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسئلو خبری وکړې. په دې کتنه کې امیر خان متقی د ایرانی پلاوی هرکلی وکړ او ویل هیله لري چې دا کتنه د دواړو خواوو د اړیکو په لوړولو کې مرسته وکوي. عراقچی هم وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، تجارتي او سیاسي اړیکې په ښه کچه دي او هیله لري چې په دې سفر کې به وکولای شي د دواړو خواوو د ملي ګټو لپاره اړیکې تر ممکنه حده لوړې کړی شي. دا له هغه وخته چې عراقچی د ایران د بدلونو چارو وزیر ګبرل شوی افغانستان ته د لومړی سفر دی. له د سره د اقتصادي فعالانو یو ټیم هم ملګری دی. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د غزې په ترنګه کې د نارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکوي. ډونالد ټرمپ نن وویل چې د اردن له پاچا ملک عبدالله سره خبرې کړې دي او غواړي چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی سره هم وژغي شي. ترامپ چې په الوتکه کې له خبریالانو سره خبرې کولې د اردن د پاچا په اړه وویل غواړي چې هغه د دا خلک خپل هیواد ته وروبولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې د غزې اوسیدونکو به د هیوادونو ته څنګه ولېږدول شي. یوازې دومره وویل چې دا کسان کېدای شي د لنډ یا اوږد وخت لپاره دغو هیوادونو ته لاړ شي. او د اوکراین ولسمشر وایي چې ډونالد ټرمپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل ژمنه عملي کولی شي، خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. ولادیمیر زیلینسکی د شنبه په ورځ د مولداویا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې اوکراین په مذاکراتو کې ګډون ونه کړي دغه طرحه بریالی نه وي، ځکه چې روسیا د جګړې پای ته رسیدل نه غواړي، خو اوکراین غواړي جګړه پای ته ورسوي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانی ما د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې ځینې پیښې چې که ورته توجه وشي نو مخنیوی کېدای شي. هر کال د ډیرو انساني مرژوبلو او مالي تاوانونو د پیښې سبب کیږي. د ګاز او سکرو نیول، د ګاز د ډبو چاودل، د برښنا شارتۍ او اور اخیستنې په افغانستان کې تر بل هر وخت نن سبا ډېرې پیښې شي. په ځانګړي ډول په ژمي او د هوا له سړېدو سره هر کال د ګاز نیولو پیښې لا ډېرې شي. په همدې اونۍ کې مو له هرات ولایت څخه د دغه ولایت روغتون د سرچینو په قول راپور درلود چې په تیرو دوو میاشتو کې یوازې په هرات ولایت کې د ګاز نیولو 133 پیښې ثبت شوې دي. د غاز نیولو ترڅنګ د سکرو په اثر هم ډیر کسان له خطر سره مخامخ کیږي، مسمومی شي. همدارس په افغانستان کې د برېښنا د شارټیو له کبله د انساني تلفاتو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښی شي. ډیری افغاني کورنۍ د ژمي په موسم کې د خپل کورونو د تودولو لپاره له غاز او د ډبرو له سکرو څخه کار اخلي او وخت نا وخت د سی ناوړه او بد پیښی چې لکبل انسانی تلفات را مستکی شي. بی وزدی د سونګ موادو د کیفیت خرابوالی او تر ټولو زیات بی احتیاطی د دغه پیشو اصلی دلایل ګڼل کیږي. موږ غواړو چې په دغه پیشو لخپل درنو او متخصصو ملمنو سره خبرې وکړو، ممکن د دوی خبرې له تاسو سره مرسته وکړي چې له دا ډول پیښو ځان وساتئ. نو هیله ده چې د خپرونې په ترڅ کې به ټلیفون هم وکړئ که پوښتنې لري، زموږ درانه میلمانه به ځواب درکړي. داخله متخصص ډاکټر فریدالله عمری له افغانستان څخه راسره دی د ټلیفون له لارې، او د برېښنا متخصص انجینیر عبدالخالق نوري په جرمنی کې دی له هغه ځایه راسره دی. انجینیر صاحب نوري یوازې په جرمنی کې 45 کاله په خپل برخه کې کار کړی دی، په ډیرو نورو هیوادونو کې هم کار کړی دی، په دې برخه کې ډیر معلومات لري. خپلې تجربې به هم را سره شریکې کړي، په دې به هم وشخیږي چې ولې انسان برق نیسي، څو وکړو چې برق مو ونه نیسي یا له شارتوی ځان خلاص کړو. تاسو به معلومه ده چې په دې تیر کال کې، یعنی تیر کال د میلادي می منظور دی، شمسی لا روان کال، د افغانستان په سپین بولده کې، کابل کې، څو ځای په هرات کې، مزار شریف کې، بیلابیلو ځایونو کې د برق د شارتې له کبله په بازارونو کې اور لګېدلی دی او ډیر دوکانونو ته تاوان اړولی دی. دا چې په کورونو کې څومره دا ډول پیښې شوي دي، د هغو حساب نشته، بې شمېره زیاتې به شاید دا ډول پیښې وي. پر حال دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب عمری، که لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې کله چې په یوه خونه کې ګاز خپور شي باید اولین کار مو څه وي؟
که چیرې په یوه خونه کې یا په یوه اتاق کې یو کس په ګاز نیسي، یعنی موږ طبي په دریک کې ورته ګاز گرفتګي وایو او پښتو کې ګاز نیول ورته وایو، چې تاسو مخکې په دې باندې رڼا واچوله چې دا کېدلی شي د ګاز له امله وي یا هم د سکرو د له امله وي یا هم نور د سون مواد چې دي لرګیو په شمول دې له امله وي. یو کس په یو اتاق چې کله ګاز ونیسي، یعنی ګاز نیولی وي، اول کار به موږ دا وي سروان صاحب چې ډېر باید کوشش وکړو چې هغه شخص باید د هغه اتاق نه د باندې را وباسو، یعنی آزاد هوا ته، یعنی موږ به ډېر کوشش کوو چې هغه آزاد هوا ته را وباسو. او دوهم موږ به ډېر کوشش کوو چې دغه شخص هم د باندې آزاد هوا ته را وایستله. سروان صاحب هغې ته به وایو که چیرې هغې شعور درلودله، نو هغې ته د کوشش وکړو، یعنی خبرې کولی شوای او شعور یې په ځای باندې وه، هغې ته به کوشش کوو چې مایات به ورته ورکوو، لکه مثلا د لیمو جوس به ورته جوړوو. هدې تر څنګ که چیرې لیمو جوس شتون ونه لري، هغه بوره به په یخ اوبو کې ورته حل کوو یا د مستو سره هغه به ورته ورکوو یا نور مایات به ورکوو چې دی سره کومک وکړي. او درېیم دی ته به سروان صاحب ډېر کوشش کوو ورته وایو که چیرې زموږ سره یوه پوپونه یا ډډ بیک ای یا هم د اصل یو بل شی وي، هغه ته ورته وایو چې هغه د زړه له تلې هغه پوف کوه تر څو پورې چې په کافي اندازه کاربن خارج کړي، یعنی کاربن اکساید او اکسیجن واخلي. او څلورم دا که چیرې دغه شخص خپل شعور د لاسه ورکړی وه، یعنی خپله په شعور نه درلود، یعنی په کوما حالت کې وه، نو په هغه حالت کې هغه په طبي اصطلاح چې هغو ته موږ د سی پی آر پروسه وایو هغه به ورته عملي کوو. او هر څه عاجلتر به دغه ناروغ د دې تر څنګ چې خوله په خوله به تنفس ورکوو، سی پی آر به ورته کوو، دغه به ژر نږدې روغتیایي مرکز ته رسوو تر څو پورې چې هغلته په کافي اندازه باندې اکسیجن واخلي او ده سره کومک وشي. سروان صاحب:
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، بیا به د برق په ارتباط انجینیر صاحب نوري ته ورشمه. هغه دا ده چې دا مې م اورېدلی دي چې دا خبره څومره دقیقه ده، وایي کله چې په کومه کوټه کې، کومه خونه کې ګاز خپور شوی وي، تاسو برق ملګوي ک ګروپ هغه کوټه لري برق لري نو ګروپ ملګوي ځکه چې امکان لري چې ور بل شي او بل دا چې کړکۍ باید فوراً خلاصې کو چې غاز ووسی دا دوه خبرې څنګه دي
روان سي لکه څنګه چې تاسو ورته وویل وویل چې په یو اتاق مثلا غاز خوشې شوی دا خو دا پیښه خو په افغانستان کې ډېر رامنځته کیږي اول چې اتاق کچېره تیارې چې موږ ځو اول برق لګاوو که برق نشته موږ هغه ته لایټر هم کم دی او موږ کوشش کوو چې مثلا لایټر ولګاوو یا مثلا بر اورلګید ولګاوو نو دا کار به هیڅ کله هم نه کوو ځکه هغه د برق لګیدل هم دی باعث کیږي اکثر اوقات چې دغه کور او دغه اتاق یا دغه خونه مطلق په اور باندې تبدیل کی او دا کار به نه کوو نه به یعنې د لایټر نه استفاده کوو نه د برق لګولو نه او اې دې تر څنګ به ډېر کوشش وکړو چې لکه څرنګه چې تاسو هم ورته وویل چې ژر تر ژره پورې هغه کڼکۍ خلاصې کړو چې آزاد هوا یعنې اکسیجن راشي کله چې موږ د ګاز نیولو څخه څاروان صاحب خبرې کوو هدف مو دغه ده چې مثلا په پراخه پیمانه سره په هغه اتاق کې باید اکسیجن موجود شي یا پیدا شي تر څو پورې چې هغه کسان چې د ګاز نیولو په واسطه باندې مسموم شوي دي یا په هغه اتاق هغه هوا خرابه ده یعنی د مسمومیدو حالت رامنځته کوي هغه حالت باید منځه لاړ شي او وروسته د هغې نه د هغې اتاق څخه استفاده وشي خپل خبرې را ټولوم رځم بیا هم اصل موضوع ته چې د تاسو چې وویل نه به په هغه اتاق چېرې شوی وي نه به لایټر نه استفاده کوو او نه به هم او زه ژر تر ژره به کوشش کوو چې دغه اتاق کنکۍ او دروازې ورته خلاصه کړو تر څو د موږ بویباش لپاره
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب عمری. انجینیر صاحب نوري، په افغانستان کې د برېښنا شارتي ډېرې زیاتې دي، برېښنا ولې شارتي کوي؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته، تاسو همکارانو ته او ټولو لیدونکو ته هیله منم چې تاسو ټول صحت او سلامت اوسئ. د شارتي عوامل ډېر زیات دي. اول زاړه لینونه چې دغه کوشې چلمه خراب شي لوس پاتې کېږي او هغه دوه لینونه چې سره نږدې شي شارتي کوي. دوم شارتي په دې باندې رامنځته کېږي چې که هغه برقي لینونه ډېر سورتوي طاقت نه لري او واړه نري مزې کش کړي او دغه ګرمېږي او د ګرم په تیرېدو سره پوښ خپل پوښ راس ورکوي او شارتي کوي. یا مثلا شارتي هم په دې باندې کېږي چې که سړی فیزونه غټ په کور کې هغه کې ځای په ځای کې او په کور کې چې شارتي کې باید فیزونه والوزي. دا چې فیزونه نه الوزي، فیزونه چې قوي وي، بیا دا شارتي هغه باعث کېږي چې ور کور ور واخلي.
بله انجینر صاحب، تاسو ویل چې مزي یا سیمونه باید نري نه وي. په ځینو مواردو کې البته دا باید دې ته په کتو چې څه استفاده کوو، مثلا که اوتو کوو چې نسبتا زیاته انرژي ته ضرورت لري، زیات برق ته ضرورت لري، سیمې هم باید اوسه ډبل وي. موږ ځینې برقي وسایل وینو د ځینو سیمونه ډېر نري، د ځینو ډبل وي. دا د دوی هغه قوت ته یا هغه د انرژي مصرف ته په کتو سیمه مغه رقم ورته انتخابي شي. همداسې ده،
همداسې ده. اصلا که یو اوتوی یا څورته نور برقي هغه چې سړی په خپل اخلي، هغه فابریکه چې تولیدوي دغه مزی ورته حسابوي او همغه مزی ورسره هغه کوي. اما که موږ غواړو چې ساکت ته برق ورکړو، د مثال په توګه یو کور نوی لندونې کېږي، هغه دپاره باید یو برقي حساب وکړي چې دلته به څومره مصرف کېږي چې زه دغسې مزی قوي مزی ور واچوم. ځکه په ساکت کې خو سړی یو وخت هغه څه ورته وایي برقي وجاق پکې هغه سړی چې کور ګرم کې، یا سړی کولی شي چې وضو پکې وصل کې، یا مختلف نور اسباب چې ډېر زیات برق کاروي هغه کې، دغه باید ډېر لوړ هغه طاقت ولري، یعنی اقلا 14 امپیره هغه برق د برق هغه توان ولري چې د په 200 ولټو کې شپاره سم پیره برق تیر کی. نو په دې لحاظ باندې دغه کولی شي چې سړی طاقت واخلي، اما مزه چې ډېر ضعیف وي د لینونه ګرمېږي، چې ګرم شي بیا نو فیوز الوزي او که فیوز ونه الوزي ځینې خلک دي چې په ډېر پرمختللي هیوادونو هغه درېمه نړۍ کې هیوادونو کې هلته فیوز ډېر قوي کوي چې ونه الوزي.
انجینر صاحب بیا هم ولې یو انسان برق دیسی؟
اول خو برق چې د سوشل ورلد برق لري، نو دغه سایکل او دغه ډېر لوړ یې، خو کله چې سړی برق ونیسي او په خپله د وجود انسان دغه وینه چې لري د کوم حادی د برق دپاره دی، نو دغه حرارت تولیدوي او وینه وچوي او سړی مرګ ته هغه کوي. نو په همدې لحاظ باندې زه خلکو ته دغه مشورې ورکوم چې که تاسو غواړئ چې د برق نه ځان وساتئ او هغه لوس سیم په لاس کې منسئ چې برقي، او د هغه هغه نه فاصله واخلئ چې تاسو صدمه رسوي. هغه مثلا یو فیوز چې والوزي دغه په علت پسې باید وګرځي چې ولې د فیوز وتلی دی، او امکان لري چې چیرې په کور کې یو سیم شارتي کړی او د شارتي باعث دی کېږي چې هغه سیم برق ولري، نو دغه نه باید سړی فاصله واخلي چې سړی برق ونیسي. اما برق لوړوالی یې فرق لري، چې که 200 ولټه برق ولري هم سړی بچنی، او که 300 ولټه برق ولري 130 ولټه برق 330 ولټه برق ولري هم سړی بچنی. نو په همدې لحاظ سړی باید ډېر فکر وکړي چې
بله صاحب ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دا ډول پیښو خبرې کوو چې مثلا که څوک ګاز ونیسي، سکاره ونیسي یا برق ونیسي، نو باید څه وشي؟ او که څوک مثلا ګاز یا سکرو نیولی وي نه هېڅ دي. زموږ مېلمانه دي ډاکټر فرید الله عمری او همدارس انجینیر عبدالخالق نوري. ډاکټر صاحب عمری، تاسو مخکې دی ګاز نیولو نښې بیان کړې، د یو څوک سکرو نیولی وي، زغالو نیولی وي، د هغه او هغه څوک چې ګاز نیولی وي څه توپیر شته؟ نښې څه دي؟
بیا هم جناب روان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وویل، موږ دغه تشخیص تفریقي نشو کولای تر هغه پورې چې بیا مو ورسره په ټوکسیکولوژي ته د هغې وینه نه وي لیږلې. لیکن یو شخص په اوایلو کې چې کله هغه په ګاز باندې مسموم کیږي یا هغه ګاز نیسي یا دې تر څنګ تاسو خبره چې هغه د زغال سنگ یا هم د ټایرونو په پیسو باندې د سون له امله هغه مسموم کیږي، او یا هم ځینې کسان په پټو خونو کې جنریټور تر څنګ ناسوي، یا هم داسې ګراجونه دي چې په هغه کې هوا بنده وي او هغلته موټر د 15-30 دقو لپاره چلانوي یا د غیپ واسطه مسموم شوی وي، موږ دغه توپیر نشو کولای. خو په عمومي شکل سره په همدغه مسمومیت د ګاز کې چې موږ یوازې هلته د ګاز نوم اخلو، هغه یو متل هم دی سروان صاحب چې وایي وایي په یو کلي کې وایي یو نفر نیولی او غل د هغې ویلي وو چې غلک ټول دي خو رنګه د ما بده ده. اوس مسمومیت ډېر شیان رامنځته کوي، خو یوازې دلته ګاز مطرح کوو. نو کله چې یو شخص په دغه مسمومیت له امله چې ګاز نیولی وي یا که په بل د سون مواد نیولی وي هغه په دې مسمومیت باندې اخته وي، اول به دغه شخص د سردردۍ نه شکایت کوي، یعنی د سرخوږ نه به شکایت کوي و چې ډېر شدید سر میخوږیږي. دوهم هم همدغه شخص د ضعیفۍ د بدن نه شکایت کوي چې بدن مې ضعیفه ده، یعنی د توانایي نه لرم چې هغه دروازه خلاصه کړم. دریم سرګیچه به وي. څلورم کیدای شي همدغه شخص ته زړبدوال استفراقات پیدا شي. پنځم هم دغه شخص کیدای شي نفستنګي ورته پیدا شي. او شپږم هم په همدې حالت کې که چیرې پاتې شي خپل شعور هم د لاسه ورکوي. خو دلته موږ دا توپیر نشو کولای سروان صاحب چې ووایو چې دا به د څه شي په مسمومیت کې رامنځته شوي چې دغه حالت دغه شخص دغه شخص دغه حالت را سوالای ده نو هغه به ورسته معلومه کیږي خو عمومي سره دغه نک نکونه چې کوم مو خودلې دا د ټول کوز په مسمومیت کې یا د ټول سوان مسمومیت کې دغه شی رامنځته کیدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، کوم یو ډیر خطرناک دی، غاز نیول او دسکرو نیول؟
خطرناک سروان صاحب دواړه دی، لیکن ډېرې پېښې چې رامنځته کېږي که چېرې موږ یوه څېړنه وکړو او هغه ارقام راټول کړو نو دغه د ګاز نیولو نه ډېر رامنځته کېږي. ځکه خپله باندې دغه موږ چې کله د کاربن مونوکساید نه چې دا خپله باندې یو ګاز دی ادې نه نوم اخلو نو خپله دغه کاربن مونوکساید چې ده دا یو بېرنګه او بې بویه ګاز ده. یعنی هغه کسان که چیرې په اتاق کې ژمی ده، هوا و سړه ده په افغانستان کې په اکثریت ولایتونو کې، نو کله چې دی دغه بخارۍ مابین کې ایږدي د ګازي بخارۍ عادي شاوخوا ته دغه خلک ورټولیږي د دې په خاطر چې ځانونه ګرم کړي او د یخ هوا څخه یې وساتي، نو کله چې دغه ګاز تنفس کوي دی په خپل اول کې نه پوهېږي. ما درته چې ورسته دغه نک نکانې رامنځته کوي، ځکه دغه د کاربن کله چې همدغه پادو د اکسیجن په موجودیت کې دغه ګاز داخل اتاق سوزي د کاربن مونوکساید ګاز تولیدیږي، نو کله چې دی تنفس کوي دی نه پې پوهېږي او ورسته هغې نه هغه نک نکانې را پیدا کېږي. خو اضغال سنگ یا هم د نور اضغالو هغه اکثره دغه کسان چې مسموم کېږي هغه په ویلو کې هغه حکایه کوي سروان صاحب وایي چې دغه بخارۍ دود کوله یا هغه اضغالو چې موږ ورچولي وو بخارۍ ته د هغې نه لوګی را پورته کېدله ورسته د هغې نه دا مشکل موږ ته رامنځته کوي. یا هم په سندلۍ کې که چېرې هغه اضغال چې د پیرو کې پټوي او په سندلۍ کې ږدي هغه دی خپله باندې حکایه کوي وایي چې دغه دومره لوګی پورته کېده ورسته د هغې نه موږ ته دا مشکل پیدا شو. خو لیکن اکثریت کسان چې ګاز مسموم کړي وي دی دغه حکایه نه کوي، ځکه دی وایي چې موږ د ګرمېدو دپاره ناست موږ هېڅ پوه شوي نه یو چې موږ څه رقم مسموم شوي یو او په خپل ځای کې پراته وي. حتی بعضې کسان اکثره تر شفاخانې پورې هم نه رسېږي، ملته یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی وي. خو په عمومي درسته دا ویلی شو چې د ګاز نیول د هغه خبره سخت او شدید دي نظر ته غالو او نور د سوانو
څخه. بله ډیره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب عمری. انجینیر صاحب، په افغانستان کې د برېښنا د شارټۍ له کبله د اور لګېدو پیښې ډېرې زیاتې دي، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ دغه سیمکشي چې په ودانیو کې کوي دا معیاري نه وي که کوم بل سره، او ستاسو سپارښتنه ورته څه ده چې له دا ډول پیښو مخه ونیول شي؟
په افغانستان کې باید یو قانون د دې لپاره رامنځته شي چې د پلانډوانی کې یو مقررات رامنځته کړي چې مقررات سره کوم کې یو د بین ملي مقررات موجود دي. او اول سیمکشي چې کېږي د کور کې د مثال په توګه 2.5 ملي متر سیم غټوالی باید ولري په د کور کې چې لانډوانی سره کوي. بیا د کور کې دغه څراغونه چې چلانېږي د دغه لپاره مخصوص د لاینونو غټوالی ته ضرورت شته. او ضمناً دغه ساکتونو ته مخصوصا سیمونه چې هغه 2.5 ملي متر دي، ځکه هلته په لویه کچه طاقت انتقال کېږي، هغه طاقت باید برق هغه وکړي. او ضمناً فیوزونه باید ضعیف وي د هغه دپاره چې یو شارټي رامنځته شي د فیوزونه باید والوزي، نه یې د دپاره چې هغه په کور کې هغه اور بل شي. نو په همدې لحاظ باندې ډېر شایانو ته باید یو برقي فکر وکړي. یو برقي باید دغه روزنه ولري چې لندوانی کوي په هغه کې څه ورته وایي څه شی باید مراعت کړي. زه د اوسنی شرایطو کې چې د شل کلن جمهوریت په وخت کې افغانستان ځوانانو ته ډېره روزنه ورکړې ده چې د اوس تښتي د دغه دپاره یو لوی هغه لرم څه ورته وایي ماتم لرم ورسره چې دغه بلې هغه دغه افغانستان کې د شرایط نه مراعت کېږي چې د خلکو ته د تنفس زمینه برابره کړي چې هلته هلته دغه کار وکولی شي د مسله کې چې زده کړی له فني پلوه خلکو ته خدمت ورسوي. دغه متاسفانه نشته. حتی په المان کې یو دوه تنه هغه تخنیکران راغلي وو چې ما کار ورته پیدا کړو، زړه مې درد کوه، له یوې خوا دوی بېکاره و، له بلې خوا د دې پاره چې د افغانستان کې هلته کار نشته دوی دې خود راغلي. نو په همدې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې پني خلکو ته باید وظیفه ورکړي تر څو چې دغه خلک وکولی شي چې په وطن کې له پني پلوه
بله انجینیر صاحب، یو شی چې زه ورته متوجه شویم، البته ما د برق په برخه کې ډېر دقت هم نه دی کړی، په وطن کې به زموږ په کور کې یو فیوز و یا به دوه و یا به نهایت درې و، فکر کوم زیات نه و تر څه حده چې مې په یادیږي. خو دلته که هره خونه دي دوه دوه حداقل فیوزونه لري، د فیوزونو شمېر هم فکر کوئ چې مهم دی؟
و د فیزونو د مثال په ده که تاسې که به یو برقي اجاق ولرئ، هغه درې فازه برق غواړي، هغه درې فازه برق باید په نورو ځایو کې مصرف نه سي، یعنی دغه فیزونه باید هغه دپاره هغه وسنجول سي. که د اجاق دغه برقي دیګدان خراب سي باید دغه ټولې برقي فیزي والوزي. او د کور د پاره د مثال په توګه سړی چې غواړي چې بیا په کور کې یو نظم راولي، د مثال په توګه زه یو د کیناستلو کوټه کې غواړم چې یو نظم راغکمه، باید همدغه برخه کم کم ګل کمه، نه یوازې دغه نور ټول برقونه نه باید لاړ نه شي. نو په همدې لحاظ د هر کور د پاره د څراغونو دپاره باید بیل فیوز موجود وي، او په هر کوټه کې باید د هغه برقي اندازې دپاره که کمپیوټر کاروي، که څوک برقي اجاق کاروي، د دغه دپاره باید هغه فیوزونه باید تفاوت ولري. او همدې ته ورته د ډیرو مهمو کارونو دپاره چې هغه باید برخی هیڅ قطع نه سي یا صدمه ونه رسېږي، هغه دپاره باید مخصوص فیوز موجود وي. نو په همدې لحاظ په المان کې په هر کور کې دغه کور کې چې زه اوسېږم شپږ کوه فیوز برق دلته موجود لري.
ډېره زیاته مننه کورودان. اوس به ورشو اورېدونکو ته وګورو چې زموږ ترانه اورېدونکي د موضوع په اړه څه پوښتنه لري یا څه نظر لري. لومړنی اوریدونکو ته به ورشو. مهرباني کوي ازادي راډیو.
سلام علیکم سروان صاحب، جوړ یاست؟ خیر
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
پښتنه خو مېره ډاکټر صاحب څخه دا ده چې موږ خو اتراپي سیمو کې یاستو، او دلته مثال خدای نه خصه د المریض شمسي خو موږ لرو، اوبه لرو، نو اوبه ته راپورته کوم ځکو ته کوم وخت خامخا اورېدلیم دې سپیک راغلی دي چې خلک برق نیولی دي، او چا خو ځوان له لاسه ورکړی، څوک بیا سي دي خدای پاک بس جوړ کړی دي. مثال دا برق تاثیر دومره نه پرې کړی. په اوله سپارښتنه به ډاکټر صاحب باید موږ ته وکړي چې یو څوک دغه برېښنایي شمسۍ ونی، او موږ باید څه اقدام وکړو، څه وکړو، له چیش نه کار واخلو، که دغه موضوع راته تشریح کړي ډېره ځواني به وي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو. بل اورېدونکی هم لرو، تاسې هم ځان راوپېژنئ. نه ټلیفون یې قطع شو. لومړی نو ډاکټر صاحب تاسې ورته ووایاست، انجینیر صاحب بیا له تخنیکي نظره په دې خبرې وکړي، که څوک برق ونیسي طبعا چې ډېر ژوبلی شي، څه وکړي باید سړی؟
تروان صاحب، لکه څرنګه چې زموږ نصري صاحب ورور د هلمند نه اړیکه نیولې وه، که چیرې یو شخص برق نیسي، یعنی هغه که خپله باندې د شمسیو برق وي یا هم د جنریټور برق وي یا نور هم تالې هم برق وي، نو موږ باید لومړی قدم کې ډېر باید کوشش وکړو چې په هغه شخص باید ورنږدې نه شو تر څو پورې چې هغه برقي وسایلو چنه چې هغه برق نیولی ده، که هغه مثلا عمومي لاین وي یا سې ساکته وي یا مثلا بل لاین راغلی وي، هغه باید قطع کړو، تر هغې پورې باید په ناروغ باندې ناروغ ته ورنږدې نه شو. وروسته له دې څخه چې موږ مطمئن شولو چې هغه برقي جریان مو قطع کړی دی، او دې تر څنګ په ډېر باید کوشش وکړو چې هغه به چې کله هغه قطع شولو دغه ناروغ دغه کس چې برق نیولی ده، دې نه باید ځان مطمئن کړو چې آیا دغه تنفس لري که نه. که چیرې دې نو دغه کس برق نیولی یا تنفس نه درلوده، نو موږ باید په دې هڅه کې واوسو چې هغې ته خوله په خوله باندې تنفس ورکړو، یعنی هغې ته نفس ورکړو، او دې تر څنګ هغه د سی پی آر پروسه چې هغه یوه ایمرجنسي یوه عاجله یعنی پروسه ده چې هغه د طبابت لخوا نه هم ترسره کېدلی طبیبانو خوا نه هم ترسره کېدلی شي په ناروغ باندې او د عوامو خلکو لخوا نه هم ترسره کېدلی شي تر څو پورې چې دغه د ناروغ زړه بېرته دوباره حرکت پیدا کړي دا پروسه به ترسره کوو او دې نه علاوه څلورم قدم کې تاروان صاحب د ورور ناصري ورته داسې وایم چې دا کارونه دی چې کله وکړل نو بیا کوشش وکړه چې د ناروغ د هغه کس څخه چې برق نیولی که چیرې د برق شدت ډېر وي او د هغې جامې او لباسونه یې په تن کې سوي وي هغه هر څه زر تر زره د هغې د دان څخه لرې کړه او په هغه باندې یوه پاکه روجایي یا پاکه تکه واچوئ او وروسته یې د روغتیایي مرکز ته ورسوئ. خو موږ اکثره داسې پېښې لیدلي ساروان صاحب د ناصري ورته دا وایم چې وروسته په دې باندې انجینر صاحب هم رڼا اچوي چې یو کس برق نیولی دی یعنی د هغې تر څنګ بل نفر د هغې لاس واچولی دی هغه یې هم ورسره چپه کړی ده بران په دې اساس باندې اول اقدامات هم باید دا وي چې هغه جریان د برق هغه که لود سیم وي که مثلا که بل ساکټ وي یا بل عمومي لاین وي هغه باید قطه کړو دغو ساحې نه وروسته د هغې نه په هغه ناروغ کس باندې چې هغه برق نیولی ده په هغه باندې کار شروع کړو که چیرې دغه کارونه ورسره وکړو همزمان زه مطمئن یم چې یو شخص برق نیولی وي انشاءالله هغه به تر روغتونه پورې رسیږي او هغه به خپل روغتیا هم په مکمل شکل ترلاسه کوي.
بله صاحب ډېره مننه سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی لرو. ځان راوپیژنه. آزادي راډیو.
دغه زموږ خواته دوه کاله دمخه یو سړی و هندار ونیوئ بلال مشتر نه په خلاصېدي د شمسیانو نو د چره بیا چا بس وکړي چې دا په لندن ځکه کې کښېږدي هلته چې موږ کښېښوئ د چرهګې دوې ورځې دغه شو هغه کار خلاصه و هغه مړ شوی و زما په ټوله د افغانستان په ولس دا غږ دی شمسیانې اوس بېخي ډېرې دي وایي چې دا لس ویرونه پټ کړي او یو ځای چې دا شمشیانو کې واړي پیدا شي وایي چې پلک خطا کړي یا مولد ته برق وړي یا بل ځای ته وسلام.
ډېره مننه سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکی هم شته. تاسیم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو.
مننه سروان صاحب. خو خوشحاله اوسئ پښتون افغان یم لغمان نم.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب محترم ډاکټر صاحب دغه باره کې درته معلومات راکړي خپل لیدلې دي دغه برق چې څوګونی چې دغه چې په شګه کې نه ده دا شګه کې چې وایي خاص کړلی شي وایي دغه برق بېرته ډېر زر دغه کومه سره چې دغه بزن کې وي دا خوشې کوي دغه برخه کې درته لږ معلومات راکړي چې دا څنګه دا خبره او دویم دغه برخه کې تداوی څه بیا موجود ده کنه دغه برخه کې لږ معلومات.
صحیح ده. ډېره مننه اوریدونکو. ډېر زیات دي که لطف وکړي چې لنډې خبرې وکړي چې ځواب ته هم وخت پیدا شي. مهرباني کوئ. تاسو هم سلامت اوسې. مهرباني کوئ.
مننه. خوشحاله اوسې که محمد نبی احمدی هم بغلان نظر وایي سروان صاحب محترم په ټوله کې چې موږ تاسې وګورو دا برق نیول یا برېښنا نیول خو بدبختي ده چې که سروان صاحب افغانستان کې هر سړی برقي ده هر سړی هغه هنداره لګي یا شمسي لګي یا ژوندی برق لګي تقریبا دوی خپله دغسې خپل لاس باندې یار کورنۍ وګوره افغانستان کې معمول ده دغه هر سړی شنګاو یعنې بوختي هغه یو سیستم جوړوي هغه سیستم وګوره معیاري نه یا نو داسې فکر کوي چې یو دولتي هغه راشي ورته یو برقي راشي هغه ورته چکي ورته وګوري نو په ټوله کې تېر کال زمونږ کلي کې هم دغسې یو افغان خبره یو څوک برق ونیو بیا دغه یو ساعت نیم ساعت ریې کې خړی بیا بل هغه نه یو کابل ته بیا لږ چا دوی اوس خو ډېر وخت کې ووته اوس هم لږ زرمایي پده نو په ټوله کې موږ ټول برقیان یاسو په دې راسته کې باید هغه سیستمونه باید هغه خلکو ته اوس باید هغه خلکو هغه استفاده وشي یعنې پیوسونه زیات ولګي نو په ټوله کې دغه مشکلاتونه
ډېره مننه سلامت اوسئ. کورودن یو بل اوریدونکی ملا اورو بیا ځو میلمنو ته مهرباني کوي. تاسې
سروان صاحب محترم سلامونه سلامت
اوسئ. مهرباني کوي مستقیما پوښتنه کوئ.
قربانی سم الله خوشاله کوي. سلام میلمنو ته وایم سروان صاحب محترم زما ډاکټر صاحب عمر څخه دا پوښتنه ده خوشاله یم چې د ژغ اورم د خپل ټلیفون د طریقه زموږ لپاره د فخر او افتخار ځای دی زموږ داسې لوړ لوړ قدرونه لرو په افغانستان کې د ډاکټر صاحب عمر څخه ما دغه پوښتنه ده محترم سروان صاحب یو خو هغه ګاز نیونه دي چې مثال د خبرې په ژمي کې په دا کورو کې خلک ګازي بخاري مثال چلاندي دغه څخه دغه اکثره د ګاز نیونې رامخته کېږي نو زموږ په منډه کې الحمدلله موږ د بوټ څخه استفاده کوو په شاریاتو کې دغه مشکلات شته دوم ګاز نیونه یا ګیس نیونه دغه د محترم سروان صاحب بلته موږ کویان ورته وایي یا ځینې کسان تانان ورته وایي نو دا سات اکثر وخت مزل دلی په کلیوالو سیمه کې یا څاروي ولې دلی خدای نه خسته یا مثال انسان ولې دلی دغه څاروي د ژغورن لپاره انسان ولې دلی چې مثال هغه څاروي راو کاږي یا هغه انسان راو کاږي نو پورانه له تطاغه تا کې دوی څونی سي ک مثال د خبري غاز دی د محترم عمر صاحب ته خدمت پښتنه دغه چې دغه غاز نیونه واغه پارسل لري کنه سر لري دغه د تستا څاروان سم محترم ډیر ځایونه مدلی دلی دی
صحیح ډیر زیات مننه لټول اوریدونکو منندوی مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب مری جواب وایي لومړی انجینر صاحب نوری ته زحمت ورکو انجینر صاحب د دې لپاره چې څوک برق ونه نیسي په نور دنیا کې که یو څوک معمولی کارم کوي حتما دستکش په لاس کوي پلاستیکي موزې په پښو کوي خصوصا هغه خلک چې کار لري کار کوي او هغه برق نیسي هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکړي کله چې کار کوي کوم شان رعایت کړي چې برق یې ونه نیسي د برق په مورد کې ځینې وایي چې که ځای وچ وي وچ لرګی تر پښو لاندې وي نو بیا یې برق نه نیسي دا خبرې صحیح دي او که نه دي
برق یې نیسي که وچ لرګی باندې هغه کې منتها په وچ لرګی باندې برق د هغه وجود نه لاندې نه ځي اما که یعنی بل چیرې داسې ارتباط ولري منتها هغه برق چې سړی ونیسي زه داسې فکر کوم هر سړی اوس په افغاني جامعه کې یو پګړۍ په سر وي د چې څوک پوه سي چې برق نیولی دی هغه بل سړی د کومک ورسره کې خپل پګړۍ جره واخلي هغه ته هغه ورواچوي راکش دي کې د دغه برق نه اما زه بیا هم د هغه کومه د هغه څه ورته جنریټرونه که څوک استفاده کوي یا کوم د برق نه د استفاده کوي دغه مزې دي ځل کنټرول کې چې هغه لري که نه لوس دي که نه دي او لوس برقونه چې هغه لرینه لوس شي که سړی ورسره تماس وسي که ونه نیسي خو هغه همدقه چې لمده یې هغه هم برق نیسي نو په همدې لحاظ باندې سړی هلته هم هغه صحي مشکل پیدا کوي نو ما هغه پیشنهاد دغه دی چې د برق د شارتي د مخنیولو دپاره دغه مزي نه چې دوی استفاده کوي دغه مزي باید اصولا برابر وي یعنې بېخي شارتي ونه لري لوس نه وي او داسې استفاده ترې وکړي اما چې برق نیسي باید یو پګړۍ یا څادر یا هر څه چې د مریض هغه برتي نیول تر شا یې واچوي راکشي کې یو بل
یعنی لاس دې نه ورسره لګوي بلکې یو څادر یا پګړۍ یا شی چې دغه په وسیله دې راکش کی
که لاس ورسره ورکړي خو دې په خپله برق نیسي او تکلیف ورته پیدا کوي هغه هم نو په همدې لحاظ باندې ډېره مهمه ده چې په پګړۍ یا په څادر یا په بل کومه کې شای باندې یا کولی شي چې یو بل سیم کور سره یا هغه تر چاپیرې کش کې راکشي کې خوته او دا امکان ډېر زیات شته اما وو هر څومره چې د برق وخت کم ور باندې تیر شي هغه سړي سره لومړی کومکونه سړی ډېر زیات کولی شي او ډاکټر صاحب مخکې چې ورته ویلي چې هغه د تنفس هغه کومک هم خوله په خوله تنفس باید ورته ورکړل شي که بې هوشي حالت دی تللی وي نو په همدې لحاظ باندې یعنې ډېر امکانات شته خو دغه کارونه دي زه داسې فکر کوم چې یو ډاکټر چې لومړني کومکونه کوي هغه سره د دوی هغه یو درس دې واخلي یا څو ورته یو کورس دی د چې لومړی کومکونه سړی څه رقم کوي او دغه د یو ډاکټر په کومک سره کولی شي چې دوی د خلک زده کړي
بله صاحب په ځینو هیوادونو کې دا جبري دی چې هر انسان باید دا لومړني کومکونه زده وي دوی اوس نن سبا انټرنیټ شته یوټیوب شته په هر ځای کې کولی شي په ګوګل کې کولی شي پیدا کړي چې لومړني کومکونه څنګه دي دا خوله په خوله تنفس څنګه ورکول کېږي نور دا لومړني مرستې څنګه ورکول کېږي نو که څوک دا امکان لري چې انټرنیټ لري امکانات لري ودې ګوري او نورو ته دې هم ور زده کړي په خپل دې هم زده کړي نورو ته دې هم ور زده کړي ډاکټر صاحب عمری تاسو دې اوریدونکو خبرې واورېدې یو اساسی سوال به بیا وروسته زما دا وي اول خو د دوی پوښتنو ته ځواب وایست هغه سوال دا ده چې که فرزند یو څوک برق ونیسي سخته ضربه ولیدل او جوړم شو ورسته د په صحت باندې اثر څه دی؟ خو لومړی د اوریدونکو د پښتنو ته ځواب ووایس. یو ول چې مثلا ځینې خلک په شګو کې خخوي، دا ډول مالجه صحیح ده او کنه ده؟ صحیح، مهرباني.
سروان صاحب، لکه څرنګه چې موږ ورور د لغمان افغان صاحب ویل چې بعضې کسان مثلا که چېرې برق نیسي هغه باید په شګو کې خښ شي، نه، دا یوه هم صحیح تازه سمه د خبره صحیح تداوی نه ده. ایدې په ځای باندې چې دغه ناروغ کس چې هغه برق نیولی ده هغه په شګو کې خښوو، که چېرې د هغې په جل کې خدا نخواسته کوم زخم رو وي یا کوم ځای کې هغه زخم شوی وي، نو په هغې ته کېدای شي نور انتانات هم مداخله وکړي، هغې زیاته ایدې په ځای مو چې کومک ورسره کړی وي د هغې ژوند نور هم د خطر سره مخامخ کوو. یعنې کېدلی شي چې د همدغه شګو خښولو له امله هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، یعنې انتانات هلته مداخله وکړي. نو دا یوه صحي او دا طریقه نه ده، د روغتیا د نظره دا هیڅ حقیقت نه لري، او ډېر کوشش به کوو چې دغه معقولې یا دغه معمولې چې په کلیو بانډو کې شتون لري دا به له منځه وړو. لکه څرنګه ما چې مخکې هم وویل او انجینر صاحب هم وویل، او کسان چې برق نیسي اول قدم کې هغه د برق جریان یا مزي چې دي هغه باید قطع شي، دوهم د هغې سره ورسته د هغې نه که هغه شور د هغو شور مختل شوی وي، یعنی خبرې نشي کولی، خوله په خوله تنفس ورکړ شي، او ورسته د هغې څخه هغه جامې که چیرې د شارتۍ له امله استوي وي هغه باید ځان جدا شي، او په یو پاک رجایي یا پاک صادر کې روغتون ته ورسول شي. لیکن دا کار به هیڅکله هم نه کوو چې هغه به په شګو کې خښوو خدا نخواسته، یا په خاورو کې چې د هغې دغه جریان د برق کم شي. او را به شو سروان صاحب تاسو پوښتنې ته چې تاسو د مخکې بیا هم مطرح کړله، هغه کسان چې برق نیولي وي د هغې صدمات یا تردیز یا هغه تروماوې چې د برق له امله لیدلي وي، نو دا په آینده کې دته کومه ستونزه نه رامنځته کوي، خو اکثره دغه کسان بیا د انزایټي او ډپریشن خواته ځي. دغه صحنه یا دغه حالت په مغزو کې ناست وي، یعنی همیشه وخت نا وخت ځان سره تکراروي که چیرې خدا نخواسته وایي چې هغه فلاني مرسته نه وای راسته کړې، زه خو د برق وژلم، اوس به زه نه شتم په دې دنیا کې. یا دغه هغه چرتونه دي کیدای د نور په دغه خبره د دماغي ستونزو سره مخامخ کوي. او ایدین علاوه بعضې کسان چې سروان ته چې برق نیولی وي هغه په موږ حالت کې هغه ساحهی چې نکروتي کړي وي هغې د هغو هغه یا زخم کړي وي، په عامه ټوکه به ووایو چې زموږ معزز او محترم اورېدونکي په دې باندې پوه شي، د هغې نه که چیرې کوم انتان مداخله وکړي نو وروسته دغه ناروغ کیدلی شي چې دی ډېر وخت لپاره حتی د هفتو لپاره په روغتون کې بستر وي، خو دا ټول د برق نیولې په بیس کې یا په له امله نه رامنځته کېږي، بلکې دغه هغه امتانات نور ثانوي امتانات دي چې هغه د پغو زخمو کې مداخله کړې ده، او د ناروغ دې ته اړ کړی ده چې د هفتو لپاره په روغتون کې درملنې لپاره پاتې شي. بېرته راځم خپلې خبرې راټولوم. هغه سروان صاحب همیشه موږ او تاسو وایي چې وقایه بهتر و ارزانتر از مالجه است، یعنی وقایه دیر ارزان و ساده و آسان در نظر مالجه تا باید دید کوشش کو که در برق سره همدارنگ در نور در سوان مواد سره باید سربازی و نکو یکی سره توک مسخری و نکو، که چیر در کار که و پروان سر در خپل جوان سره خدا نخواسته در کمار ویل دیاده کیدای شي همدغه ټوکی موږ د مرګ تر کومې پورې ورسوي.
بله صاحب، ډیره مننه. ډاکټر صاحب، د بل اوریدونکي د پوښتنې ته هم که ځواب ووایست چې وایي په ځینو مواردو کې که څوک څا ته کوز شي یو څاروی لوېدلی وي هغه راباسي، بیا دی هم ګاز نیولی لري په کویانو کې یا څاګانو کې هم ګاز شته؟
بله دقیقا سروان صاحب، یو دغه په اوس چې فعلا زیاتره خبرې پې کوو چې د ګاز نیونه ده، خو هغه د مځکې په سر باندې هغه مواد هم موږ وښودل چې د هغې سون له امله چې کله هغه سوازي یو ګاز تولیدیږي چې هغې ته کاربن مونوکساید وایي. لیکن نور ګازات هم شتون لري، لکه د میتان او دوب شمول نور ګازونه که هغه هم د انسان د ژوند لپاره خطرناک دي. نو په هغه صورت کې که چیرې یو څاروی مثلا په یو کاریز کې او یو کوی کې لویږي، موږ باید بدون له وقفې نه په هغه تخیز ور نه چوو یا په هغه څه ورکته نه شو. په هغه صورت کې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې
به حسابانه حقا لایت یا حقا چراغ را سرهی او دقا بل شخص هم پا پڑه بانده وطرل شی ورکت شی تر چو پوری چی حقا ساروی تا حقا پا دیر کم وقت یا حقا شخص تا نجات ورکی او ایدین علاوه که چیر دیر موک پا داراز را بانده کتکی گو پا دقا کاری زیادتا که نو که دلشی چی دی موک حال تا نور گازون هم شتون ولری او دی موک دی مرد خدا نخواست سبب هم شی نو که دام پا دی اساس بانده پاکسر از آیه که پروان سر دا هم یا دول غار ما پا دیر مناطقو که دی کوی ویل وست و برمی مرواج شولی لیکن مشران چی موک تا حکایه کهی وی موک با چکلا کوی ویل یا کارزون مویل پا آقا که بام ترنگ پرانی که ولا یعنی حقل تا بام دی باروت لپار دای راوک نو دا پس دانا باروت والا زول اکثر کسانو با داغ باروت بیا چه ورک کتا که دل داغ با دوگو بوی با دی من زولل در حالی که چی اغل تا خدا گازون شتون لری نو دی پا دا سالاتی هم که چی رکمزای که مثلا اغل تا ترنگ آلوزایی یا بمون آلوزایی پس باز تاگان و کاریزونو که اغل تا با تاثر تا لسطح پوری هیت توک با ورک کتا نشی نور میتدون هم شتون لری لیکن در باز کوششو که چقدر شخص ورک کتا کیگی هم بلوان نور اشخاص را به تماس کی به پڑی به ورکتا کیگی او حقا کو مشکل چرا مرکشای دی حقا به اساسی شکل بانده الکوی
سب یو بل شایم ده چه دی گازونو خصوصا په کابل که چه وست دی تشنابون لپاره جاور چاگان جوڑه وی په دغه چاگانو یا کویانو که هم بیر گاز را طولیش یو کل نا کل خپریشه خو پر حال انجینیر سب برق چه انسان نیسی څو ور سره کوي سوځوي یې وینې ور وچوي د بدن اوبه وچوي څه کوي
دا بینه خو ډاکټر صاحب په دغه باندې خپېږي چې هغه بینه هغه لري اوسفنه لري او اوسفنه هغه برق انتقالي نو په دې لحاظ باندې د وینې وچوي درته نو په دې لحاظ باندې د دغه مخنیوي باید ډېر زر وسي تر څو چې یعنی زه په خپل یو چا سره زه مخامخ وم چې بخ بونې وه ما چې لکه په پښه مې ووهه یو خواته چې ولویږي او بیا بېرته راپورته شو او ځان یې هغه ته او ډېر زر مې دغه عمل اجرا کړ یعنې په خپله وجود ته ډېر صدمه رسي هر څومره چې برق زیات شي سړی وژنې سړی وژنې دا وژلې همدغسې دي چې دغه سړی ونه
بله ډېره مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب عمری تاسې د برق نیولو په عواقبو هم خبرې وکړې یعنی په اوږد مهال کې څه صدمات انسان ته رسوي د ګاز نیولو په اړه مو وایست د ګاز نیولو ممکن یو سړی ګاز ونیسي حتی بیهوشه شي روغتون ته لاړ شي معالجه وکړي آیا دا منفی اغیز تر ډیر وخت پاتې کیږي او کنه
جناب سلام صاحب هغه کسان چې گاز نیولی وي که د هر ډول سیسان مواد څخه گاز نیولی وي هغه په موږ اوایل کې تا کوم نه کړي کولم چې ودر لو ویل مخ کې کدا چې سردردي او د سرګیچي ور سره وي ته اوس وخت پوري هغه لمنځي او دا شخص یو بت خپل نورمال حالت راګرځي خو ما مخی هم ویل چې څروان څه چې بعضې کسان بیا د هغه سټرس یا د هغه تشویش په بیس کې عصبي ستونزې ورته پیدا کیږي لیکن موږ ته چې کوم ناروغان هلته د انتونی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي او هغه ګاز نیولی وي نو وروسته له د تداوی څخه هغه بېرته د سالم کیږي یعنې نورمال حالت راګرځي کومه ستونزه یعنی په آینده کې هغه کس نلري او دې تر څنګ یو شی د یادولو وړ غواړم چې هوا یخه ده فعلا په افغانستان کې فروان صاحب وایي که چیرې په یو اتاق کې یو ګازي بخارۍ لګېږي نو خپله باندې دغه ګازي بخارۍ ته هر نوی وي تقریبا د لس نفر اکسیجن مصرفوي نو دا بخارۍګانو ته مختلف عناوینو تر لاندې راځي او زموږ خلکو ته وایي چې دا بوی نه کوي دا دود نه کوي دا تاسو نه نیسي نو بېرته راځم دې ته چې که چیرې هغه بخارۍ بوی هم ونه کړي لوګای هم ونه کړي یعنی هغه کوم پیسا باندې پایپ ونه لري چې هغه دودکش سره وصل وي په هر حالت کې کیدلی شي چې هغه کسان شاوخوا ورته کښېني یعنې په دوامداره توګه هغه مسموم کړي او هغه خدا نخواسته د دې تر روغتونه پورې ورسوي نو بنان په دې اساس باندې هغه کسان هم بېرته زه اتاس خبرې ته چې ګاز نیولی وي په آینده کې کومې ستونزې هغو ته نه رامنځته کېږي، بلکې هغه په ډېر کم وخت کې نارمل او بېرته خپل روغتیا کامل روغتیا خواته راګرځي.
بسیار ډېره زیاته مننه کورودان. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته ځان راوپیژنې. آزادي راډیو،
نوم بشارالله دی، د خوست ولایت څخه در سره په تماس کې یم.
مهرباني کوئ بشارالله صاحب،
زه به یو څو خبرې وکړم. دا چې موږ او تاسې په وطن کې د داسو پیښو شاهد حال یو چې اکثره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کېږي که نه. نو د دغه ډول لومړی خو دا وایم د ټولو افغانانو لپاره چې دوی باید د ګزې بخارا یا هم هغه بخاری چې په هغې کې کولا دا شیان سوځول کېږي، د دې پر ځای باید دوی د برق له انرژۍ څخه استفاده وکړي، ځکه چې برق انرژي چې دا یوه ډېره صافه انرژي ده، نو کوم خطر نه رامنځته کوي.
لیکن برق فکر نه کوئ چې قیمته ده او ځینې خلک یې وس نه لري؟
او قیمت خدای خو که چیرته د نورو حادثوته موږ او تاسې فکر وکړو، نو بیا باید له برق څخه استفاده وشي.
صحیح، ډېره مننه بشارالله صاحب. کوردی ودان بل اوریدونکی نه قطع شوی دی، سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب عمری، زموږ ځینې خلک چې دي د بشارالله په پوښتنې باندې به وروسته نظر څرګند کوي، زموږ ځینې خلک داسې دي چې مثلا یو څوک برق ونیوو یا ګاز ونیوو، خو که ډېر زیات هم ژوبل شوی وي چې لږ څه ښه شي او کښېني، بس بیا یې روغتون ته نه بیایي. فکر کوي چې دا صحیح کار دی او کنه باید خامخا روغتون ته بیول شي، ډاکټر یې وویني او هر وخت چې هغوی رخصت کړو بیا دې کور ته لاړ شي؟
دقیقا سوان صاحب، دا کسانو ته زموږ دا توصیه ده چې اوس د آزادۍ رادیو څخه زموږ غږ اوروي، که چیرې وروسته د ګاز د مسمومیت څخه، یعنی د ګاز نیونې څخه وروسته یا د برق نیولو څخه وروسته هغه یعنی سالم پاتې کېږي، بیا هم یو ځل د چکپ لپاره باید نږدې روغتیایي مرکز یا روغتون ته مراجعه وکړي. سروان صاحب، کیدلی شي چې په اوایلو کې دته کوم مشکل نه وي، یعنی ځان په قوت کې نیولی وي او وروسته دغه حالت شدید خواته ولاړ شي. یعنی یو کس کیدلی شي چې په اوایلو کې هغه مسموم وي، په ګاز باندې یو عادي سرګیچي او زړه بدوال استفراقات ولري، کله چې بعضې کسان لږ استفراق وکړي چې نه اوس ښه شم چېرته نه ځمه، نو کیدای شي دغه حالت خدا نخواسته د شدت خواته ولاړ شي. ښه به دی چې هغه هلته ولاړ شي، هغه نږدې روغتیایي مرکز ته، حداقل په طبي اصطلاح موږ ورته وایټل ساین وایو، یا په عوام اصطلاح دغه علائم حیاتي وکتل شي، یعنی فشار و نبض و اکسیجن و زړه ضربان ایدې تر څنګ هغه تبه باید وکتل شي، او وروسته له هغې څخه هغه مالج ډاکټر درته وایي چې ته اوس سالم یې، کومه ستونزه درته نشته ده، ته تللی شي کور ته. لیکن دا کار باید هېڅکله هم ونه کړو چې موږ کینو یا د محلي دواو څخه درملو څخه استفاده وکړو، او یا هم په کور کې چې مثلا زیاتره د پرېکړې زړې مشرانې مورګانې کوي، چې هغه هم زموږ مورګانې هم دي چې ورته وایي نه ته پرېږده ښه کېږي ویده شه ښه کېږي انشاءالله سبا ته به الله پاک خیر پېښي. نه الله پاک به خیر پېښوي، خو په دې کې به هم ډېر خیر وي چې هغه د ډاکټر مشوره واخلي او وروسته بېرته کور ته راشي. نو بیا هم ټول زموږ هغه دوستان چې موږ غږار وي په داسې حالاتو کې باید یو ځل هم حتما د هغه علائم حیاتي دپاره یا د وایټل ساین لپاره حتما نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، تر څو پورې چې ذهن هم آرام شي او ایده هم هغه معالجه او درملنه په اساسي شکل باندې وشتروند.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. انجینر صاحب، په دې نور نړۍ کې که یو کور جوړیږي، نو په هر مرحله کې د ښاروالۍ یو معزف سړی ورته راځي یا یو هیئت ورته راځي، هغه ګوري، خصوصا په هره برخه کې ممکن لیاز ورسره وکړي چې په دې برخه کې مثلا خښتې کمې دي یا کلکې دي یا نه دي، لیکن د برق په برخه کې هیڅ لیاز نه کوي. دې ته په کتو څه فکر کوئ؟ خلکو ته څه وایاست چې دوی چې کله کور جوړوي او دا د سیمونه تیروي د برق لپاره، په دې برخه کې باید بېغوري ونه کړي، باید متخصص کسان راولي؟ فکر کوم چې ځینې خلک خو شاید په خپل سر باندې هغه مغه سړی چې ګلکاری کوي هغه به په خپله سیمونه تیروي، یا ممکن یو بل څوک چې نجاري کوي هغه به هم دا کار کوي، خصوصا په اطراف کې. نن سبا خو تاسې واورېدل چې دا د شمسي المریزي انرژي هم ډېره عام شوی دی خلک می اوریدلی دی چې هغه سړی چې دا سیستم جوړولی شي هغه ورته تنظیموي بیا هغه په دې نه پوهیږي چې دا خو خطر هم لري د خطر برخې نشي تشخیصولی. مهرباني.
ما ډېرو هېوادو کې کار کړی دی. هلته چې تللی وم د المان د صنعت قانون مې چې د لنګدوانۍ دپاره لارښوونه کوي د میزان سره وړی دی او هلته مې تفسیر کړی او تفسیر کړی چې دغه یو برقي هم که په افغانستان کې روزنه ولري یو قانون چې تدوین د دغه دپاره هغه مراعت میکړي هغه نه مشکلات هغه مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. نو په همدې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې په افغاني جامعه کې د دغه دپاره باید یو قانون رامنځته شي د برق هغه د اوبو برېښنا وزارت کې باید رامنځته شي چې لارښوونه وکړي چې در لندوانی کې څه مشکلاتونه هلته موجود دي چې دوی باید مراعت کړي. او نو په دې لحاظ باندې یو قانون ډېر مهم دی د دغه کارونو دپاره. او المان چون له تاریخي پلوه یې وده کړې په دغه بهکړه کې په هر د هر څه دپاره قانون لري. نو نو که دی څورتوي دی ور دی لګولو د مخېوی دپاره هم دی قانون لري چې څه باید وکړي لارښوونه کوي. نو زه په دې عقیده یم چې هغه څوک چې برقي لندوانی کوي هغه ته باید دقیقا دغه هغه مراعت کړي. زه فکر کوم چې په درشنو کالو کې به دوی ته ډېر زده کړه ورکړي چې دغه قانون مراعت کړي.
بله ډېر مننه. سلامت اوسئ انجینر صاحب. یو اوریدونکی شته منتظرم پاتې شوی دی. مهرباني کوئ صاحب. او بخشه که کستاس مریض گاز نیولی وی سکرو نیولی وی که چیش نیولی وی
سکرو نیولی نوچ پا دکتارم نی رسیدگیم نکیز پا سارا علاقه که بیامر دا مریض تا دکتار صاحب سمیل گستان را چیش کم شاید خوراک وار کو چی دای جرنو که جلچات روانس
دیر مننه. دکتر صاحب او مریض دوی تا جواب ویس مهربانی.
که چیری یو نفر د ډبرو سکرو نیولی وي او یا هم ایدې تر څنګ بل د سون مواد نیولی وي نو اول قدم کې باید دا نفر با دغه ناروغ چې ګاز نیولی یا ډبرو سکرو دا به ډېر کوشش وکړو چې د اتاق څخه د باندې را وباسو یعنی آزاد هوا ته را وباسو او هغه ته ورته ووایو که چیرې شعور ولري یعنی کوم حالته نه وي تللی چې په بین عمیقه سا واخله ته ژوره سا واخله تر څو پورې چې اکسیجن واخلي او کاربن خارج کړي او دوهم که دغه نفر چې شعور یې ښه و خبرې کولی شوی سروان صاحب دې ته باید مایات یخ مایات په کافي اندازه دست نه چې د یخچال مایات وي هدف مداس ده چې د عادي ساړه دی تا اوبو سره کیدلی شي چې لیمو یا مثلا د بوري شربت ورته جوړ کړو یا په کور کې که چیرې شړومبې یا مستي هغه باید ورته ورکړو په کافي اندازه سره او درېیم که چیرې په کور کې یو ډډبېکه یو پخانه وي که چیرې هغه هم نشته وي د مدني اوبو بوتل د وړکي د اخبار ځای کې شته هغې کې یو پایپ ود واچو هغه ته مریض ته ناروغ ته و چې دا پوکوه یعنی په ژوره سا سره هغه پوکوه تر څو پورې چې تا کاربن دی اکساید خارج شي د سږونه او اکسیجن واخلي او څلورم هم دغه شخص باید په یوه هماره سطحه باندې چې آزاد هوا ته مو رسېدلی وي په هغه باندې پروت وي.
بله.
او پنځم که چیرې دغه شخص بیا هم ضرورت د سی پی آر پروسې ته لري او په کومه حالت کې وي نو په داسې حالت کې باید خوله په خوله تنفس ورکړو او بیا وروسته نږدې روغتیایي مرکز ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب فریدالله عمری داخله متخصص او همداراز انجینیر عبدالخالق نوري د برېښنا متخصص چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.